السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاصو يم پیل په خبرونو کو بریتانیایي رسنۍ وایي د طالبانو له وخت رسیدو 15 میاشتې وروسته لا هم تر 9000 ډیر افغان کډوال د بریتانیا په هوټلونو کې اوسي د ایوننګ سټانډرد ورځپاڼې د پرونی راپور له مخې د دغو افغانانو په منځ کې نیمایي ماشومان دي د بریتانیا د کورنۍ چارو وزارت وایي 9222 افغانانو ته د نومبر له 4 څخه موقتي استوګنځي په 3 هوټلونو کې ورکړل شوي په دې اساس د دغو کسانو په منځ کې 4000 ماشومان دي او په هر هوټل کې په متوسط ډول 1300 تنه اوسي همدارس تر 5500 ډیر شخصي کورونه ته بيول شوي په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي لڅ باندې 4000 برتستنو شو افغانانو سره مرسته کړې ده د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په یو ټویټ کې لیکلي دا افغانان له ایران او پاکستانه برته خپلې واته ستانه شوي وو د ایتالیا د حکومت لوري افغان کډوالو ته د جوړ شوی بشري کوریدور یا دهلیز لاري پرون 1225 افغان پناه غوښتونکي روم ته ورسیدل د ایتالیا رسنیو د راپور له مخې د پاکستان د پلازمین اسلام آباد څخه روم ته د دغو کډوالو په لیږدولو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال ادارې یا یو ایم د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر او څو ایتالیایي مرستندویو مسو مرسته شامله وه ګڼو افغان پناه غوښتونکو په اندونیزیا کې د خپل برخلیک د معلومېدو په خاطر مظاهره وکړه دوی وایي شمېر یې شاوخوا 5500 ته رسیږي او له 10 کلونو راهیسې په اندونیزیا کې بند پاتې دي دوی د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنري او د مهاجرت له نړیوالې ادارې آی او ایم غواړي چې پاملرنه ورته وکړي مظاهره چانو ویل چې خپل هیواد ته بیرته تلای نشي او نړیوال دی یو بل هیواد ته ولېږدوي اوکراین او روسیې پرون شاوخوا 50 تن اسیران تبادله کړل دا په یوه اونۍ کې د دواړو خواو ترمنځ د جنگي بندیانو دوهمه تبادله ده د اوکراین د ولسمشرۍ د دفتر رئیس اندری یرماکو ویل د دوو خواو ترمنځ د اسیرانو د تبادلې په لړ کې د اوکراین د ملي ګارد 2 د پاوز لاس د سمندري ځواک او زرهدي ګارد شپږ او د دفاعي ځواک 2 غړي خپلې واته وګرځیدل د روسیې او اوکراین استازو د بندیانو د تبادلې په اړه تیر اونۍ په متحده عرب اماراتو کې خبری وکړي د فوتبال د 2022 نړیوال جام سیالیو په دوام نن څلور مسابقې کیږي لومړی کې به ایران او ویلز مخامخ شي بل سیالي د کوربه قطر او سنګال ترمنځ ده هالند او اکوادور او امریکا او انګلستان دی او بل په وړاندې میدان ته ځي پرون هم څلور سیالي شوي ورسته سیالي تیر شپه ناوخته د برازیل او سربیا ترمنځ و چې د برازیل غختلې لوبډلې 2-0 وګټله همدارز پرتګال 3-2 ګانا ته ماته ورکړه اوروګوای له جنوبي کوریا سره 0-0 مساوي شو خو سویس بیا کامرون ته 1-0 ماتې ورکړه او ټاکل شوی د سریلانکا په ګوربتوب د افغانستان او سریلانکا د دریو یو ورځنیو سیالیو لړۍ نن پیل شي د افغانستان د کرکټ بورډ د پخواني اجرایي رئیس شفیق ستانګزی په باور دا سیالي له دې کبله مهمې دي چې نړیوال 500 جام ته د افغان لوبډلې په غوراوي کې رول لري درې واړه سیالي به د سریلانکا په پالی کې لوبغالي کې وشي خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ نن جمعه د نومبر 15 د خزو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده دا ورځ سکال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې خزې له زیاتو محدودیتونو سره مخ دي
د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده د تاوتریخوالي ځورونې او جنسیتي نابرابرۍ پر وړاندې زموږ مبارزه باید ورځ په ورځ زیاته شي
د دند پټان خلک د طالبانو او د پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ورستیو نښتو څخه سخت پتنګ دی
مشکل هډیر زیات دی د جنگ لامل خلکو کړي وکړي د سرپناه ځای نه لري پاکستانی ډیر اوران دلته بن پات دي او افغاني ډیر اوران چې بیا کوز د جال نه خو بن پات
د پاکستان د پاوز د نوې مشر عاصم منیر په ارتباط هم یو مرکه لرو
ممکن نوی فوج سر لخکر چی جور شوی دی پا دی بانده دی عمران خان اعتراض و دفل عمران خان پا خپل وقت که دی یو دیر مهم چوکه نلری کرده و
دی کرکت ملی تیم با نن لسریلانکا سر لمرنه یو رزنه لو بوکلی اهمیتی چه ده؟
یقینا نننې لوبه د افغانستان د ملي لوبډل لپاره خورا د اهمیت وړ ده موږ باید په دې لوبلړې یا د سیریز کې دوه لوبې وګټو تر څو راتلونکي نړیوال جام کې نیخ په نیغه خپل ځای ثبت او راجستر کړو
در نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته نن جمعه د نومبر د میاشتې 15مه د خزو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ښځې له زیاتو محدودیتونو سره مخې دي. د رینیو یورپ په نوم یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د جنسیتي نابرابرۍ د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. نور حال په دې راپور کې چې عصمت څاروانی وړاندې کوي.
د ښځو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې په ورځ په افغانستان کې ښځینه فعالانې او زده کوونکې له طالبانو غواړي چې پر دوی لګولې محدودیتونه لیرې کړي او حقوق یې رعایت کړي. څه باندې 430 ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته افغان نجونې ښوونځیو ته لتلو منع دي او د اکثرو دولتي ادارو ښځینه کارکوونکې د کار کولو اجازه نه لري. پر ښځو یو شمېر نور بندیزونه هم لګول شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغانستان د ملي جمهوري پالګون مشه عادله بهرام وایي ښځې باید په خپل د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې لپاره لاسونه سره ورکړي.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د تاوتریخوالي، ځورونی او جنسیتي نابرابرۍ پر وړاندې زموږ مبارزه باید ورځ په ورځ زیاته شي. موږ باید خپل غږونه متحد کړو او د تاوتریخوالي پرته نړۍ لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړو. متحد شئ چې د دې جرم برخه نشئ.
خو له دې سره سره یو شمېر هغو ښځینه فعالانو چې د ښځو خلاف د واکمنو محدودیتونو خلاف یې شخ اوچت کړی دی، نیول شوي چې دې مسئلې هم اندېښنې زیاتې کړي دي. د راپورونو له مخې درې ښځینه فعالانې ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی او حمیرا یوسف له څو اونیو راهیسې د طالبانو له لوري بندیانې دي. ویل کېږي چې هغوی جلا جلا نیول شوي او نامعلوم ځای ته بیول شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دوی پخوا ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه رعایتوي. له بلې خوا د اروپای اتحادیې په پارلمان کې د رینیو یورپ په نوم ډله وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري جنسیتي نابرابري غندي. د ډلې پرون په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د جنسیتي نابرابرۍ د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او له اروپایي جهادي وغوښتل چې د طالبانو پر خلاف د هدفي اقداماتو فهرست ویل کړي. د رینیو یورپ پارلماني ډلې له افغانانو سره پر پیوستون د ټینګار ترڅنګ له طالب چارواکو غوښتي چې د ښځو خلاف محدودیتونه پای ته ورسوي. د ډلې همداراز ویلي چې د نجونو د تعلیم مخنیوي د هغوی د تعلیم د حق ښکاره سرغړونه ده. د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د بشري حقونو رعایت طالبانو ته د نړیوالې ټولنې یو لوی او مهم شرط دی.
جوان ازادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګو لا وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
واربشو پکتیا ته هلته د ډنډ پټان ولسوالي اوسیدونکو وای په دې ولسوالي کې د زمکي پر سر د ډیورند کرخي د دواړو خواو د قومي مشرانو ترمنځ لانجه لا حل شوی نه ده او هر شی بعد نخته د بیا پیلیدو ویرشته. د سیمي اوسیدونکو وای د جګړې د ویرې لکابله بي ځای شوی خلک لام خپل کورو ته نه دی ګرځیدلی. ل اسمت ساروانه با په دې اړه جزئیات وورو.
د پکتیا ولایت د ډنډو پټان ولسوالۍ اوسیدونکو وای سره لدی چې پر ډیورن کرشه جګړه درې دلې خو اندیشته لري چې بیا به جګړه پیل شي. د دې سیمې اوسیدونکو په داسې حال کې د جګړې د بیا پیلېدو اندیشته شي چې د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد له یو پاکستانی پلاوی سره په کتنه کې ویلي د کرشې په اوږدو کې د شخړو د حل لپاره یو ګډه کمیټه جوړه شوې ده. د سیمې اوسیدونکو وایي چې په ډنډو پټان کې د رواني اونۍ له نشته وروسته ګڼ شمېر خلک مجبور شول چې له خپلو مینو نورو سیمو ته ولېږدي او دغه راز د خلکو کاروبار په ټپه ودري شي. د ډنډو پټان څو اوسیدونکو د نمونو د نسرګندولو په شرط آزادی رادیو ته موبایل
په ډنډ پټان کې حالات وزا ډیر خراب ده. خو په ډنډ پټان کې کوم کورونا زایو سیدونکو دي د نګدي ساحو څخه خپل کار ډیر خپل پاملونه وتل دي. حالات ډیر خراب دي.
مشکل هو ډیر زیات دی د جنگ لامل خلکو کډه وکړه د سرپناه ځای نه لري پاکستانی ډیر اوران دلته بن پاتې دي او افغانی ډیر اوران چې دی بیا کوز د جال نه خو بن پات
پاکستانی رسنیو د اکشن بی د ورځې په نشته کې د یو پاکستانی پوزي د وشل کېدو او د دوه ملکانو په شمول د نه نورو د ټپی کېرو خبر ورکړی وو د ډیورن کرشي د پوری خوازینې قبیله وای چې مزکی د پاکستان له لوري د ازغن سیم د غزولو لکبله د افغانستان خواته پاتې شوی او اوس طالبان غواړي چې د دوی پمزکو کې سړک تیر او تاسیسات جوړ کړي تر اوسه پوری په دې موضوع د اختلاف لکبله د دوه خواو خبرو نتیجې نه دا ورکړي د سیمې دوه سیدونکو د بیا جنگ د پیښېدو اندیشنه څرګنده
نو خبر اتر روان دي خو به پایل خبر ورسید مقصد کوم پایل تر روانه رسیدل د جنگ امکانات بیر تابعه شته دي
خبر وښ بیا غتانګه دا خبر نه ومنله نو نن یو ځل بیا درندې وسلې راغلي دي د زیات جنگ امکان شته
د دې سیمې یو بل اوسیدونکو نجیب الله آزادی رادیو ته وویل چې پرون له لانجمن سیمې لښلري بیا کار پیل شو
د پټانو له سواله ها جنجال چې په کومه سیمه کې و هغه سیمه کې نن کار نه کیږي یو څه د 300 متر وړاندې په هغه سیمه کې کار اوس بیرته شروع شو حکومت جنگ نشته خو هغه سیمه نه چې کوم جنجال و هغه ته د قومي مشران یې غسړه ناسو د غسړه ور نه سره ناسو ونده و
د پاکستان حکومت په 2018 میلادي کال د هغه څل لپاره چې د امنیت ټینګښت یاد کړي پر ډیورن کرښه د ازغن سیم د لګولو کار پیل کړ هغه مهال د افغانستان جمهوریت حکومت او ځايي خلکو د ازغن سیم له لګولو سره مخالفت وکړ او دای یو اړخیز اقدام وباله
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
ازادي رادیو ته غواګیاست ور بشو پاکستان ته هلته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پروند پاوز لپاره د نوی مشر د ګمارنی خبر ورکړی دی او تمد چې د هغه دغه ګمارنی حکم رئیس جمهور هم تایید کی البته د رئیس جمهور تایید ته ورغلی دی د نوی مشر نوم عاصم منیر دی چې په خوا په پاوز کې د استخباراتو مشر و همدارنګ د ایسای مشر هم پاتې شوی دی د پاکستان د قوانینو لمخې لوی درستیز د صدر اعظم له لوري وړاندیز کیږي او ولسمشر تاییدوي خو په اوس وخت کې د پاکستان ولسمشر په مخالف سیاسي ګوند یعنی تحریک انصاف پورې تړاو لري ځکه د نوي لوی درستیز د ټاکلو مسله په جنجال بدله شوې وه اسمت ساروان په خیبر پښتونخوا کې له یو خبریال محمود جان بابر سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې آیا د نوي لوی درستیز عاصم منیر د نمونې په اړه به د تحریک انصاف او اوسني حکومت ترمنځ جوړجاړی شوی وي که څنګه
په دې باندې د تحریک انصاف ته اړخه اول خلکو ویل چې دا اعتراضات وی د خلکو د خیالو چې زمونږ کوم نوی د فوج سر لخر چې جوړ شوی دی په دې باندې د عمران خان اعتراض او د خپل عمران خان په خپل وخت کې د یو ډېر مهمه چوکۍ نه لري کړي وو او دا د ګیلیا کړي وو ارمی چیف ته وی چې دا لري کې دي زیننو هغه لري کړو د خلکو د خیالو چې دی راشي نو د عمران خان سره چې کس چرته مخکې چرته سملاتړ یا څه شوي مینو هغه سره به د دې اوس هیڅ سوال پیدا نشي چې یو ځل بیا هغه سره د پاکستان فوج یا د پاکستان اسټبلیشمنت هغه چرته هغه سره ملاتړ وکړي خو بیا هم اوس په خلک په آرام ناست یو د عمران خان د اړخه هم صدا سختي خبره لا تر اوسه پورې نه راغلي نو مطلب دا دی چې معاملې ټک شوي ده دنه ټولې خبرې پلو کې اول ته شوي دي پلو کې خبره معاملې سمه شوي ده او ویل شي دي ار چاته چې بس پر ځای کې پر کار کوي
څه فکر کوي چې د نوی لوی درسیز لپاره به ننګونی یا چیلنجونه څه وي
زما خیال دی چې د هغه مخه له ټولګي غټ چیلنج دی وخت دی چې د هغه په معاملې باندې یا په نور معاملو باندې دی وخت کې او سیاسي تقسیم دی او خلکو د هر وخت هر سړی دی ته ګوري لګی دی چې اوس به د فوج پالیسی څه وي نو دا په وخت کې سیاسی معاملو باندې فوج کې دنن هم کتلی وکنه چې خلک یو بل نه خپو هغه کې لګون ته تقسیم هم ښکارې دوه چې یاره یو ویل داسې دوش بل ویل داسې دوش بده پر ټول کې غټ چیلنج ده نه چې خلک دې مذهبي شي او د معاملې دې مذهبي شي کنه دې به چیلنج بده د پاره دی چې د ټول خلک واپس راغوند کی زما په خیال باندې چې دې اول کوشش ودا کوي
پاکستاني ژورنالیست محمود جان بابرو چې د پاکستان د پاوز د نوی لوی درستیز عاصم منیر د ټاکل کېدو په ارتباط د احتمالي سیاسي لانجو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن په لومړۍ ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. دا د دوو لوبډلو ترمنځ د دریو ورځنیو سیالیو لومړۍ ده. د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایي رئیس شفیق ستانکزي په باور دا سیالي له دې کبله مهمه ده چې نړیوال پنځوسوره جام ته د افغان لوبډلې په غوراوي کې رول لري. ښاغلی ستانکزي دا خبره له عصمت ساروان سره په دې مرکه کې کړې.
یقینا نننې لوبه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا د اهمیت وړ ده، چوندا سیالي کوالیفیکیشن راوند د راتلونکو 500 ورځې نړیوال جام لپاره اهمیت حامل ځکه دی، چون سریلانکا نسبتا لراتلونکو درې سیریز مچ منګل استرالیا پاکستان او هندستان سره لرو نسبتا اسانه لوبډله ده، او موږ باید په دې لوبلړې یا دې سیریز کې دوه لوبې وګټو تر څو راتلونکو نړیوال جام کې نیخ په نیغه خپل ځای ثبت او راجستر کړو.
ستانکزي صاحب، د افغانستان د ټیم په ترکیب کې څه تغییر راوستل شوی دی؟
د افغانستان ملي لوبډله کې د څه خاص کوم په ترکیب کې څه خاص تغییر نه وینم. له هر نگاهه یو ښه لوبډله ده. بیټنګ سایډ کوم ګورو ماشاءالله زمونږ ټول قوي بیټسمنان ستا اوپننګ زمونږ رحمان الله ګربز، سارا ابراهیم زدران، او همدارنګه ورپسې احمد شاه، حشمت الله شاهدی، نجیب زدران، محمد نبی ساحل. نو یو قوي لوبډله راځي بیټنګ سایډ نه، هم همدارنګه بالینګ کې موږ سره ښه تیز توپ چونکي، همدارنګه نړۍ بهترین سلو توپ چونکي دي. ګلبدین نائب زما په نظر په دې کنډیشن کې یو ښه ایډیشن یا زیاتوالی د لوبډلې لپاره، نو د لوبې ګټلو چانسز د موږ ډیر زیات دي. له هر نگاه نه زموږ لوبډله یو منظم لوبډله ښکاري، امیدواري ډیره زیاته ده موږ دا لوبه وګټو.
د کومو دلایلو له مخې فکر کوي چې نتیجه به د افغانستان په ګټه وي؟
چیرته موږ ګورو د افغانستان د ملي لوبډلې همیشه د قوت نقطه د زمونږ بالینګ ده. مخکې یوازې روتو پچونه وه، اوس د فضل حق فاروقي په شمول کې موږ الحمدلله په تیز تو پچونکو کې هم ښه یو. خو زما په نظر باندې ابراهیم زدران او رحمت شاه د دې دوه توپهونکو لوبې ته به زه خپله ډېر زیات لیواله یم. سه وګورم دوی څنګه لوبیږي. دواړه د نړۍ له ښه توپهونکو څخه دي، او زما توقع له ابراهیم زدران څخه ډېره زیاته ده چې هغه د افغانستان د ملي لوبډلې د توپ وهنې د ملاتیرو ګرځي په راتلونکي کې، او څومره وړتیا سي دا لري له هغه وړتیا سره خپل وړتیا سره انصاف کوي.
د کرکټ بورډ پخوانی اجرایي رئیس شفیق ستانکزي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ټولګي ته مو بیا هم خراغلاستایم. دا غو خزو شمیر کم نه دی چې د طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ راورسته د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی، ویرول شوی او ځینې وسم نادره کړي. د خزو د اقونو شمیر افغان فعالان چې وخت نا وخت په کابل کې د کار او زده کړو په شمول د خپل اقونو لپاره اعتراضونه کوي، تر ډیره د طالبانو د امنیتي ادارو له څار او تعقیب سره مخ شوی دی. دا تفصیلی راپور د هغه فعال خزو پرستون زورا سرخی چې یا نادره کړي او یا د طالبانو لخوا نیول شوی او بیا خوشی شوی دی.
دا په کابل کې د خزو هغه اعتراض و چې طالبانو په هوایي ډزو تیتو پرک کړ. دغه اعتراضونه چې د 13 اگست راهیسې پیل شوي، یو شمیر ګډونوالي خزیه د طالبانو لخوا نیول شوی دي. ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی، پروین سادات او همیرا یوسف څلور هغه خزینه معترضان دي چې په دې وروستیو کې په کابل کې نادرکه شوې دي. که څه هم طالبان په رسمي ډول د دې خزو نیول نه تاییدوي، خو د ظریفه یعقوبی همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې څه باندې درې اونۍ کېږي ظریفه د طالبانو په توقیف کې ده. د ظریف یعقوبی یوی همکار چې نغختل د امنیتي ستونزو له کبله دوم پر راپور کې واخیستل شي. ازاد رادیو سره خبرو کې وویل میرمن یعقوبی طالبانو د یو نوی مدني حرکت د پرانیستلو لمراسمو وریده. هغې زیاته کړه طالبانو ظریفی سره د هغې د کورنۍ غړي هم نیولی و. هغې راته داسې وویل
برادر شوهرش و خواهرش
د خوند ورور او خورې اوس آزاد شوې دي. دوی یوازې درې ورځې ظریفی سره و. دو شپې ورسره د کابل امنیت په توقیف خونه کې تیرې کړې دي او یو شپه ورسره په څلوېښتم ریاست کې و. وروستۍ خور او لیور آزاد شول خو میرمن ظریفه په توقیف کې ده. د میرمن یعقوبی یو بل ملګری روقیه سعید چې د هغې د نیولو پر مهال ورسره وه خبرو کې ازادي راډیو ته داسې وویل کله چې طالبان د نن راغلل نمرې د ټولو نجونو موبایلونه واخیستل او وی پلټل. بیا یې موږ یوه یوه بیرون کړو خو میرمن ظریفه او څلور تنه زموږ نور همکارانې ځان سره یوړل. تر اوسه پورې موږ د هغو له حاله خبر نه یو چې دوی چرته دي او څنګه دي. فرحت پوپلزی چې یو بله نادرکه معترضه میرمن ده همکارې فوزی وحدت ازادي راډیو سره په یو بحث کې د هغې د نادرکه کیدو په اړه اندېښنه وښوده.
فرحت نامعلومه ده، هر ورځ موږ نجونې ورکېږي، هم د کورنۍ له ډاره خپل غږ نشي پورته کولی. دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې؟ خلک په دې باندې پوهېږي؟
دا یوازې هغه معترضې میرمنې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. پروانه ابراهیم خیل چې اوس له هیواده بهر ده په تیرې جنوري میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوې وه او د یوې میاشتې لپاره نادرکه وه چې وروسته په ضمانت خوشې شوه. هغې ازادي راډیو سره خبرو کې د زندان وضعیت داسې انځور کړ. که چېرته به مو داسې یو ستونزه لرله چې باید ښځې ته مو ویلي وی خو هلته زندان کې هیڅ ښځه نه وه او زه مجبوره وم چې خپله ستونزه یو نارینه ته چې اصلا هغه ورباندې نه پوهېده ووایم. ما ستونزه درلوده خو دوی به شله و چې ته ولې لمونځ نه کوې او ولې قرآن نه وایې. ما به ورته ویل چې زه شرعي مشکل لرم خو بیا هم دوی نه پوهېدل او ویل به یې چې ته بهانې کوې. دا یوازې ابراهیم خیل نه ده چې د طالبانو زندانی کاللی دی. د سنم په نوم یوې بلې معترضې مېرمنې راته خپله کیسه داسې وکړه. په ډېر وحشت سره زما کور ته راننوتل. زما یوې وړوکې لور بیخي شاک ولید او تر یوې اونۍ پورې خبرې نشو کولی. کور کې راته هر څه ګډوډ کړل. د ټولو یې موبایلونه واخیستل او زما خواښې دې خدای وبخي تاسې باور وکړئ چې هغې سکته وکړه او مړه شوه. د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د یوازې معترضې مېرمنې نه ده چې توقیف کېږي او زندان ته اچول کېږي. عالیه عزیزي چې پخوا د هرات د ښځینه زندان رئیسه وه څه باندې 15 میاشتې کېږي چې ورکه ده او تر اوسه یې هېڅ درک نشته. د عالیه ورور نذیر عارفي وایي د هغې د لټون لپاره یې تر اوسه هڅو هېڅ پایله نه ده ورکړې.
کومې پلټنې چې موږ کړې دي او شکایت مو د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او نورو سازمانونو سره ثبت کړي او کوم راپورټونه چې رسنیو د میرمن علي په اړه ورکړي تر اوسه بې پایلې دي. طالبان په دې برخه کې هیڅ همکار نه دي او موږ په دې تیر یو کال کې د علي لمړی او ژوندۍ څخه خبر نه یو.
خو پښتنه دا ده چې ولې طالب حکومت د دې میرمنو له اعتراضونو ویره لري او دغه میرمنې زندان ته اچوي. دا پښتنه یوې معترضې فوزی وحدت د ازادي راډیو په یو بحث کې داسې ځواب کړی وه.
کومې نجونې چې نیول شوې معترضې نجونې داسې ویل کېږي چې د هر جلۍ په وړاندې چې خوشې کېږي څلوېښتو نه تر اتیا زره ډالرو پورې دوی باج اخلي. نو زه فکر کوم دوی صرف دغه باجګیري کوي، نور خو دوی چې داسې کومه پلمه ورته نه لري.
د معترضو میرمنو دغه ادعامو په کابل کې د نړیوالو سازمانونو او طالب ویاندویانو سره هم شریکه کړې وه خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دواړو خواوو د دې ادعاو په اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړې. دا راپورونه پر بنسټ د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د معترضو میرمنو نیول د تمنا پریانی زریاب څخه پیل شول. هغه نومړنی میرمن و چې په کابل کې ونیول شوه. ورپسې زهرا محمدي، پروانه ابراهیم خیل او مرسل ایار ونیول شوې. د هغو معلوماتو پر بنسټ چې معترضو میرمنو ازادي راډیو سره شریک کړي دي د دې نیولو وروسته معترضې میرمنې وویرېدې او د امنی کور ته یې پناه ویوړه. خورسته له دغه امن کور څخه نه ویشتنه معترضې میرمنې د هغو د کورنۍ لغړو سره یو ځای ونیول شوې. که څه هم طالبانو په ښکاره د هیڅ یوې میرمنې نیول تایید نه کړل، خو د فبروري په 28مې د کورنیو چارو وزارت داسې یو ویډیو خپره کړه چې د معترضو میرمنو اعترافونه پکې اخیستل شوي وو. په هغه ویډیو کې معترضو میرمنو په دې اعتراف کړی و چې دوی د بهرنیو په لمسون او د دې لپاره چې وکولی شي له افغانستانه ووځي سړکونو ته وتلي او اعتراضونه یې کول. خو هغه میرمنې چې د طالبانو له زندانه خلاصې شوي او یا یې د کابل په اړه سړکونو اعتراضونه کول، اوس یې ډیره برخه له هیواده بهره ده. د دوی له منځه مونسه مبارز چې د کابل په وروستۍ اعتراضونو کې مخکښه غړې وه په دې اړه یې راته داسې وویل: د کیس جوړولو یا بل هیواد ته د تګ، هغه که د نړۍ تر ټولو ځواکمن هیواد هم وي او په هغه هیواد کې تاسې ته تر ټولو لوړ مقام هم درکوي، خو زما په نظر د هغه چا لپاره به دومره ارزښت ون لري څوک چې پوه شي چې سړک ته په وتلو سره به یا وژل کیږي او یا به د طالب زندان ته اچول کیږي. خو خبره دا ده که چیرته تاسو د خپلو ازادیو څخه محرومې شئ او دا چې زړه مو درد کوي، نو تاسې مجبورې د مرګ له خطر سره ځان مخ کړئ. وخت د طالبانو د بیا رسیدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې پاتې دي. په زیاتره دولتي ادارو کې میرمنې له کار کولو منع شوې دي او هغو معترضو میرمنو چې د کابل پر سړکونو اعتراضونه کول، اوس د ځینو له نیولو او ویرولو وروسته دا اعتراضونه کم شوي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې تروسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو له زیاتېدونکي فشار سره مخ دی چې د ښځو او نجونو پر مخ دی د کار او ښوونځي دروازې پرانیزي او پر دوی د زیاتېدونکي محدودیتونو ته د پای ټکی کېږدي.
چې دې تور کړم په واده کړم، ما پلار ته خیره کولې چې مې د لاسه ونو شو، بچی مې راوړي زه د خلکو کالینځم، مزدوري کوم چې شې مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
وربشو نورستان ته هلته په وانت وایګل کې، په وایګل کې د ټلیفوني شبکو د فعالیت د پایل یادونه شوې ده. چارواکو ویلي چې اوس هلته سلام مخابراتي شبکه کار کوي، مخکې به هلته ټلیفونونه نه کېدل.
د نورستان وانت وایګل ولسوالي چې د یاد ولایت له مرکزی سیمو ګڼل کېږي، د کونړ، ماڼوګي، وټپور، شیګل، غازی آباد، د نورستان واما او مرکز پارون سره غرنۍ پولی لري، خو تر اوسه زیات کلی او ساحې د سرکونو، مخابراتی اسانتیاو او نورو خدماتونو به برخې دي. خو په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل: وانت وایګل ولسوالۍ د وایګل اوګدي درکې د سلام شبکې ستنه ولګوله او فعالیت یې پیل کړ.
تر اوسه پورې نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ کې صرف یو پایا و چې هغه ډېر کوزه صحده نګلام سره نږدې او برج کم مرکزی وایګل له چاغړې ډېر کلی دی، ډېر پر نفوس دی، اصل کلال ته بيخي قسم مخابرات وجود نه لره. د الله فضل کرم سره او تاسو د ټول مشرانو په همکاري باندې اغل ته مونږ یو سلام پایا ودراوله، نسب شوله او الحمدلله په ناغي خپل خدمات شروع کړی دي.
د وایګل دری اوسیدونکو وای په خوا یوازې د ولسوالۍ ودانی سره د سلام شبکې یو پایا لګیدلې و چې له دوی ډېر لری و. د دوی په وینا چې کله به چا سره د خبرو کولو اړتیا پیدا شوه، نو د ګاونډي ولسوالۍ هغو سیمو ته به په ساعتونو په پخو مزل کاوه چې چیرته ټلیفون سیګنل ورکولو او د دوی مشکل به پرې حل کېده. اوس چې په کلي کې یا د اسانتیا رامنځته شوه پرې خوښتي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لری پروت غرنی او ځنګل لرونکی ولایت دی چې اوسیدونکي لا هم د ژوند له زیاتو لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلی کیسه چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 44 41 01.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته